احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په کابل کې د امریکا شارج دفتر راس ویلسن:
We have been deeply disappointed.
د طالبانو له کړنو بیخي ناهیلي شوی یو.
پر طالبانو د امریکایانو انتقادونه په وروستیو کې ولې زیات شوی؟ د سیاسي چارو کتونکی نجیب آزاد وایي:
د مسکو د ناصر په دې خوا د یو په دلیل کې ډیر زیات تغییر راغی.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري:
سر کورلوج مې باور ندارم.
روغتیا پلان بیا د کورونا د درېمې څپې په خاطر خلکو ته خبرداری ورکوي.
نظر دوهمې څپې ته چې دا درېمې څپه ده نسبتا وخیمه ده.
د دې خبرې مجلې په وروستیو کې له یو موټر چلوونکي سره شخېدلی یو.
ډېر وخت دواګانې وړم، لا دغه شبخانو سامان نه وړم.
تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
په پیل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارزده فراس ویلسن وایي د اسلامي دولت د یادایش تر اوسه په افغانستان کې یو پیاوړی ځواک دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په تاجکستان کې د افغانستان پولې ته نږدې د یوې پرمختللې اډې د جوړولو لپاره د روسیې د چمتووالي خبر ورکړ. د امریکا د متحدو ایالاتونو پر هغو څرګندونو انقره په غوسه شوې چې د یهودانو په اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان وروستۍ څرګندونې د یهودانو ضد څرګندونې بللې دي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارزده فراس ویلسن وایي د اسلامي دولت ډله یادایش تر اوسه په افغانستان کې یو پیاوړی ځواک او په وروستیو کې په کابل کې د نجونو پر ښوونځي د خونړي برید مسؤول دی چې لسګونو کسان پکې ووژل شول. خو ښاغلی ویلسن له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې طالبان په هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي مسؤول بلل او هغوی له شوي تړون څخه په سرغړونه تورن کړل. د ښاغلي ویلسن اشاره له طالبانو سره د امریکا د تیر کال د دوحې تړون ته وه چې طالبانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو صورت کې ژمنه کړې چې القاعده یا نورو تروریستي ډلو ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر امریکا یا متحدینو یې حمله وکړي. خغلی ویلسن ویل دا چې داعش تر اوسه په دې هیواد کې یو قوي ځواک په توګه پاتې دی. د دې او ځینې نورو مسایلو په اړه اندېښنې د دې سبب شوي چې موږ له افغان چارواکو سره د امنیت او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په برخه کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړو. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال د سپتمبر تر 13 له افغانستان ووځي. خو امریکایي چارواکو ویلي چې د افغانستان له دولت او د هیواد امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. ټاکل شوی چې سبا پنجشنبه به د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یو کمیټه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر او له هغه وروسته په دې هیواد کې د امریکا د ښکېلتیا په اړه خبرې وکړي. د استازو جرګې د ویبپاڼې له مخې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې په دې غونډه کې به چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم وربلل شوی، پر دې خبرې وشي چې د روان کال د سپتمبر تر 13 پورې له دې هیواد د ټولو امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا ملي امنیت او د سیمې ثبات ته څه پایلې ولري. د خبر پانی لمخې د ځواکونو د استلو او په افغانستان کې د جګړې د پاتل سوالو لپاره د ولسمشر بایدن پریکړه یو تاریخي پریکړه ده. د ځواکونو وتل به د امریکا ملي امنیت په اوږده مهال کې د افغان دولت ثبات او د سیمې ثبات ته خطرونه ولري. په دغه سیمه غونډه کې بل افغانستان سره د بیا رغونې د دوام او داش د امریکا د مالی مرستو د بې ځای لګیدو د مخنیوي څه ډول څارنه کېدای شي په اړه هم خبرې وشي. افغان ولسمشر اشرف غنی د تخت استالف تاریخي هوټل چې نوې رغول شوی پرانیست. ولسمشر غنی وویل استالف ځانګړی اهمیت لري چې د په وینا له پخوا زمانو راهیسې د تفریح او کاروبار یو مرکز و. د جمهوري ریاست له لوري په خبره شوی خبر پانه کې د غراز ویل شوی چې ولسمشر غنی د دې ولسوالۍ د مشرانو هغه غوښتنه چې دا ولسوالۍ د لومړۍ درجې ته لوړه شي ومنله او د چارو ادارې عمومي ریاست ته لارښوونه وکړه چې د تاریخي مخینې په ساتلو سره د استالف بازار د بیا رغونې لپاره یو درسته طرحه جوړه کړي. د تخت استالف هوټل د پخواني پاچا امان الله خان په وخت کې جوړ شوی و، خو په وروستیو درې لسیزو کې د خپل منځي جګړو په ترڅ کې ویجاړ شوی و. په کابل کې د نجونو د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې د رویال ټیم عدالت ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشروف وویل چې رویال ټیم له دې لوبې د دریو او په ټوله کې له څلورو لوبو د 12 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د لوبو د جدول سر ته ووت.
از 4 بازی 12 امتیاز کسب بکنه و به صدر جدول رقابت ها برسه.
پرون سه‌شنبه د استقلال او شانه ټیمونو لوبه وکړه چې استقلال 3-0 په مقابل کې وګټله. خبرونه لازم دی رادیو اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په تاجکستان کې د افغانستان پولې ته نږدې د یوې پرمختللې اډې د جوړولو لپاره د روسیې د چمتووالي خبر ورکړ. لاوروف ویلي چې هیواد به له تاجکستان سره په دې اړه په نږدې راتلونکي کې یوه موافقه لاسلیک کړي.
Также мы сегодня обсудили шаги, которые предпринимаются по укреплению.
Можно дали за мне та сазман пучал карки да Афганистан и Таджикистан тарман да пули да пиавартия пара хабари вакри. Да русцы зуакуна да туризм сад амалиату ки по мунасам даул барха ахли, по нежде ратунке ки тамал руче да даулатуну тарман зуя муафика ласликши.
Межправительственное соглашение, в соответствии с которым мы окажем...
په اوس وخت کې د تاجکستان په دریو واړو کې نږدې 1000 روسي سرتیري دیره دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو پر هغو څرګندونو انقره په غوسه شوې چې د یهودانو په اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان وروستۍ څرګندونې د یهودانو ضد او ناوړه څرګندونې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون سیشن بي په یو بیان کې وویل چې متحده ایالات د اردوغان دغه څرګندونې په کلکه غندي او زیاتوي د یهودانو ضد ویناوې په هیڅ ځای کې ځای نه لري. ترکیه د امریکا دغه تورونه رد کړي او د اردوغان یو ویان عمر چیلیک هغه درواغ بللی دی. د ترکیې ولسمشر اردوغان چې د فلسطینیانو کلک ملاتړی دی په خپلو څرګندونو کې اسرائیل د فلسطینیانو پر ضد په تروریزم تورن کړی او ویلی دی چې تروریزم د دوی په خټه کې دی. په منځني ختیځ کې کړکېچ وروسته له هغې زیات شوی چې اسرائیل د مۍ له 10 راهیسې په غزه کې د حماس ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. دا وروسته له هغې چې له غزې د اسرائیل پر لوري توغندي وویشتل شول، نن د ورځې په پیل کې هم دواړو لورو پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړ. د اولمپیک نړیوال کمیټې جاپان ته ویلي چې په توکیو کې د اولمپیک دوبنۍ لوبې به د لوبغاړو او نورو لپاره مسؤونې وي. دا په داسې حال کې ده چې د دغو لوبو له ترسره کېدو سره مخالفت زیات شوی او اندېښنې شته چې ښایي د کرونا وایروس پیښې ورسره زیاتې شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز د تودوخه لوړه درجه 25 ډیګري لس. جلال آباد کې به هم اسمان زایزه وریز وي د تودوخه لوړه درجه 28 ډیګري 21. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 30 ډیګري 19. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 28 ډیګري 14. او مزار شریف اسمان زایزه وریز د تودوخه لوړه درجه 10 ډیګري 15.
دا ستاسو لرو ماشامنی خبری مجله اوری احمد شیبریم په تخنیکی برخه کې تار روشن را سره مرسته کوي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج د افیر راس ویلسن وای چې طالبان په افغانستان کې د وینې تویونی د پراختیا مسول دي. ویلسن له فرانس پرس خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیلېدو سره طالبانو پر افغان ځواکونو او ملکیانو حمله سیاتي کړې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
امریکایي ډیپلوماټ پر وسلوالو طالبانو نیوکه کړې او دغه شان داعش وسلواله ډلې غندلې ده. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي په افغانستان کې د وینې تویدنې ډیر مسؤلیت د طالبانو پر غاړه ده.
We have been deeply disappointed with
the Taliban on the Krono Bihina Hilishiviu, the Afghanon of Poland, the Tautri Huali, the Wam His Taujina Lady, the Dekana Parahit, the Lidnesta, but as a Halkiche, Rochtali, Uvisia, Siprusita, Dahilshi.
د امریکایي ډیپلوماټ د هم ویلي چې اسلامي دولت نومي ډله یا داعش لا هم په افغانستان کې پیاوړې ده. تراس ویلسن په خبره په افغانستان کې د داعش موجودیت له افغان حکومت سره د امنیت د ټینګښت او د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې د امریکا دومره سوله دوام یو لامل دی. د فرانس پریس سره په مرکه کې داعش ډله د لسګونو ملکیانو په ځانګړي ډول په دشتي برچې سیمه کې د ښوونځي د زده کوونکو پر وژنه پړه بللې ده. په کابل کې د امریکا د شارج د افراندېښنې داسې محل مطرح کیږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی هم زیات شوی دی. اخوا افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر هم روان دی. د امریکا د متحده ایالاتو د پریکړې پر بنسټ افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د روان زیږدیز کال د می میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شول چې د همدې کال د سپتمبر 13 نیټې به بشپړ شي.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د شارج د افیر ښاغلی ویلسن څرګندونې پر مو پر راپور کې واورېدې چې پر طالبانو یې انتقاد وکړ. بل لورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جرمني له شپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلې دي که طالبان سیاسي هوکړه ونه کړي د جګړې له لارې نشي بریالي کېدی او که جګړه وټاکي له سخت حالت سره به مخامخ شي. د شاغلی خلیلزاد په خبره د استانبول غونډه د دې دلیل لپاره یو آزمایش دی چې وشي چې د جګړې سیاسي حل غواړي او کنه. د امریکایانو انتقادونه په روسیو کې پر طالبانو زیات شوي نه دي. د سیاسي چارو د کتونکې نجیب آزاد نظر می په دې اړه خسته.
دلته دوه بوله دي. په ورته وخت کې شاغلی خلیلزاد د طالبانو د وزله بندیانو په اومدارنګ د دې مشرانو د تور لیست خدي ستو خبر هم څه مده وړاندې کړي وو. او بل بحث دا چې وس تر یو بیده انتقادونه لري سوي دي پر طالبانو باندې. البته د شاغلی خلیلزاد راغسه ځینې تفاهمات فکر کوم د متحده ایالاتونو او د پاکستان ترمنځ رامنځته شوي دي، او په دې وخت کې ښاغلي خلیلزاد دا یادونه هم وکړه چې پاکستانی اسټابلیشمنت یا پاکستانی فوجي حکومت هم یو تړون لاسلیک کړی دی چې د طالبانو اسلامي امارت به بیرته نه راګرځي. او دا خبره ښاغلی غنی هم کړې ده چې هم په شپږل مرکه کې کړې ده، مې دا اختر پوره وکړه. نو زه فکر کوم چې هغه فشارونه چې دوی غوښتل چې په طالبانو وارد شي، هغه د پاکستان سره یو تفاهم ته دوی سره نږدې شوي دي. او بل بحث دا دی چې طالبانو د مسکو د ناصره په دې خوا د هغو په دریځ کې ډېر زیات تغییر راغی، یعنی د مسکو ته ناسې وړاندې دی د استنبول د ناسې په حق له باندې همیشه امادګي شو ولا، لکه د مسکو د ناسې لا په دې خوا د 14 اپریل او بیا 16 اپریل په دې نیټو کې هم د استنبول ناسته ناسې نه ګډون اعلان وکړي. په ټوله کې هغه بلاک چې دلته د چین او همدارنګه د روسیې دی، نو زه فکر کوم چې متحده ایالاتونه اوس غواړي هغه تفاهمات چې د پاکستان سره رامنځته شوي دي په طالبانو باندې هغه فشارونه وارد کړي چې اوس باید د جګړې لاس واخلي، کنه هغه ملاتړی یا ملاتړی هیواد چې دی پاکستان یو ډول همغږي د امریکا سره رامنځته شوی دی. نو دا یو فشار کېدلی شي، دغه یو دریځ کې تغییر راتلی شي.
نو که چېرته دا ومنو چې له اسلام آباد سره واشنگتن یو تفاهم ته په دې برخه کې رسیدلی، نو بیا خو فشار ته ضرورت نشته چې په طالبانو باندې راولي.
نو ځینې ډیپلوماټیکي خبرې باید وسی، یعنی د ډیپلوماسۍ د لحن له ادرسه طالبان ته دا پیغام ورکول دي چې مانا تاسو د جګړې د لارې نه سې کولای.
که چیرته دا ومنو چې د ډیپلوماسۍ په لحن کې دا پیغام دوی ته ورکوي، په کار نه ده چې طالبان وهڅول شي چې د سولې خبرو ته رامات شي، نه ده چې دوی ته اختار ورکړل شي او یا په دوی باندې انتقاد وشي. په کابل کې د امریکا شارج دافیر رسول سن هم ویلي دي چې په وروستیو بریدونو کې په ډیرو شخړو کې طالبان لاس لري.
زه فکر کوم دغه کار تر ډیره بریده پورې متحده ایالاتونو کړی دی، یعنی په تیرو درې کلونو کې ښاغلي خلیلزاد او بیا حتی د متحده ایالاتونو پخوانی د بهرنیو چارو وزیر پومپیو او نورو لوړپوړو چارواکو د متحده ایالاتونو د دې سره وار وار لیدلی دي. حتی د پخوانی ولسمشر ټرمپ نیم ساعت خبرې د ملا برادر سره کړې دي. د دې په وینا زه فکر کوم په دغه مقطع زمان کې هغه هڅونه چې تر ډیره بریده د ډیپلوماسۍ هڅونه وه هغه سبې ده، او متحده ایالاتونو فکر کړی دی چې هغه ډول چې دې توقع درلوده طالبانو له ادرسه طالبانو له لوري چې طالبان د ډیپلوماسۍ د لارې د سیاسي جوړجاړي ته غاړه کړي، یغه هغه د دې توقع په اساس هغه مرو نتیجه ورنکړي چې متحده ایالاتونو توقع درلوده.
آزاد صاحب، که چیرته ستاسو دا خبر ومني څوک چې دا ډیپلوماسۍ د لویدیځ د طالبانو په وړاندې د طالبانو په څیر یو وسلواله ډله، آیا په دغه سي ډیپلوماسۍ باندې سر خلاصي شي؟
چې په ستاسو د ډیره بریده پر د افغانستان قضیه د سیمې د هیوادونو یا د سیمې د قدرتونو او د متحده ایالاتونو ترمنځ د سیاسي تفاهمات او اقتصادي او نظامی تفاهمات دي چې تقریبا دوی ونې وړاندې په قطر کې د چویکا پلاس ناستو وسو پیره کې طرفین معلومه چې روسیا او چین او پاکستان او متحده ایالاتونه و. طالبان هغه ډیر کم رول چې لري په دې قضیه کې، زه فکر کوم چې هغه پیغام دې ته ورکو وسو. هغه ډیر لوی رول چې کوم هیوادونه لري په ځانګړي توګه چې پاکستان په پاکستان په ستاد کې دی، د یو سره خبرې اتمن سوي د متحده ایالاتونو او یو ډار تر لاسه شوی.
له شغل آزاد څخه په مننه لیبي خبرتیا وروسته د افغان سولې په تړاو په کابل کې د یو شمېر اسلامي هیوادو د استازو د غونډې حال درکو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د سولې لپاره د اسلامي او عربي هیوادونو ترمنځ ګډه ناسته وشوه. د ترکیه، اردن، فلسطین، مصر، لبنان او عراق استازو په کابل کې د حج او اوقاف وزارت او علما او شورا سره په ګډه ناسته کې یو ځل بیا د افغانستان جګړه ناروا وبلله او د جګړې په زر پای ته رسیدو ټینګار وکړ. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د اسلامي او عربي هیوادونو او حج او اوقاف وزارت ګډ کانفرنس د غناسته چې د ترکیه، اردن، فلسطین، مصر، لبنان او عراق د استازو په ګډون په آنلاین ډول تر سره شو. یو ځل بیا د افغان جګړې پر زر ختمېدو ټینګار وسه. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت ویان فضل محمد حسیني د غناسته د جوړېدو د هدف په اړه ازادي رادیو ته وویل:
کانفرنس کې د اورماو په هغو رول باندې خبرې وشوې چې دی د مشکلاتو د حل په برخه کې لري چې باید کله د اسلامي هیوادونو یا په اسلامي اولسونو ترمنځ مشکلات رامنځته کی باید قران کریم او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سنتو ته مراجعه وکړي او همداشان دغه جنگ چې په اسلامي هیوادونو کې په ځانګړي توګه په افغانستان کې روان ده د یو حرام جګړو بلله او وی ویل هغه د خارجانو موجودیت چې دغه جنگ سبب سوی هغه له بینه تللی ده.
د حج او اوقاف وزارت وایي په دې ډول غونډو سره کېدای سي په هیواد کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره د جګړو پر ښکېلو اړخونو فشار راوړل سي. د غناسته کې د افغانستان د علماو شورا غړو په حضوري ډول ګډون کړی و. تر دې وړاندې هم د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا خبر ورکړی و چې د افغان علماو شورا یو شمېر غړي به طالبانو ته پر جرګه ورواستوي تر څو د جګړې د پای ته رسیدو په اړه ورسره خبرې وکړي او پر دې ورسره ټینګار وکړي چې د سولې خبرو اترو ته چمتو سي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې دا شنغونډې د افغانستان د سولې او د جګړې همدارنګه د تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې څومره ګټورې تمامېدای سي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا او د سولې په چارو کې د دولت نظر هم واخلو خو بریالي نسو.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځني چپا دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په افغانستان کې د غیر قانوني وسلو ډېرې دل او د غشان پښارونو کې د غیر مسؤول وسلوالو ډلو راشکار کېدو د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. په بیلابیلو مناسبتونو په ځانګړي ډول لارجنونو کې د وسلو ښکار کول او د خوشیو په مراسمو کې د هوایي ډزو کول خلک ویرولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د زینو ډلو لوري د بیلابیلو مراسمو په ځانګړي ډول د لارجنونو پر مهال د غیر قانوني وسلو نمایش او راويستل د خلکو ترمنځ ویر او اندېښنه زیاته کړې ده. د غشان د خوخی او د مراسمو پر مهال د هوایي دزو کول بل هغه مسله ده چې د خلکو په وینا نامنی زیاته کړې ده. د دوی په وینا د غیر قانوني وسلونه په جنایي جرمونو او اخاذیو کې هم ګټه اخیستل کیږي. د بلخ او فاریاب اوسیدونکو احمد حوزیر او قربان گلدی ازادي راډیو ته وویل
دغه محلی وسلوال چې کوم دی دغه درس خلک په ځاب دي تنه دوی چې نه لاول نه چې کوم محلی وسلوال جوړ سو دوه درې قومندانانو اوس پار کور کې په هر باندې کې قومندان جوړ سو دا دغه خلک درس نه په ځاب دي روزانه جنگ یالته
مصالحه بسیار زیات شوه کلش د دست کلش کو پاستو پنچاست غیر مسول است اونا نه ما مردم غریب ادم استم میترسم شوانم میترسم روزم میترسم اینا میکوشه جنجل میکنه اینا دزدی میکنه کل چیزا را میگیره میکوشه.
د یو شمیر نور ولایتونو زینو اوسیدونکو هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته اندیښنې شریکی کړي دي. په پلازمینه کابل کې هم په دغه اندیښنې مخ پر زیاتې دودي. دا په داسې حال کې ده چې په ورستیو کې د افغانستان له بیلابیل ولایتونو د غیر مسؤول وسلوالو ډلو د راښکاره کېدلو راپورونه ورکول کیږي. تازه تیر ورځ په فاریاب ولایت کې د جنبش ګوند سلګونه پلویانو د نوی والی محمد داود لقمانی په وړاندې وسلوال لاریون کړي. په یو شمیر انزورونو کې چې په ټولنیزو رسنیو خبره شوې لاریون کوونکو سره سپکی او درنی وسلې لیدل کیږي. نغشان څو ورځې وړاندې په هرات کې له طالبانو د جلا شوی ډلې د مرستیال عبدالمنان نیازی د جنازې په مراسمو کې چې د هرات په خار کې ادا شوه لزګونه غیر مسؤول وسلوال ولیدل شول. لدی وړاندې د روان مریض کال د حمل په څلورويشتمه د کار او توسعي سیاسي ګوند پوخانی مشر او د روخنی غورځنګ غړي ذوالفقار امید پر خپل فیسبوک داسې عکسونه خبره کړل چې تر شای لسګونه غیر مسؤول وسلوال لیدل کیږي. د تیر کال په دلوي میاشت کې د هرات دولتي شورا د رئیس پلویان هم د دې ولایت د امنیه قومندان پر ضد وسلواله مظاهره کړې و. خای په افغانستان کې داسې لسګونه نور بیلګې هم پیدا شي. خو پښتنه دا چې ولې د دغه خلکو په وړاندې قانون نه پلي کیږي خای هغه پښتنه چې د ډیرو افغانانو په ذهنونو کې وګرځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وین احمد زیا زیاد چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې پولیس مکلف دي چې د دغه ډول خلکو په وړاندې قانوني اجراءات وکړي.
هر فرد یا گروهی که سبب اخلال امن نظم آمه شوند،
هر ډله یا شخص چې د امن نظم د ګډوډې دو لامل ګرځي او د خلکو رواني او روحي امنیت ګواخي په قانون کې جرم دی. پولیس مکلف دي چې د دغه ډول خلکو په وړاندې قانوني اجراءات وکړي او د فعالیت اجازه ورنکړي.
امنیت روحي و رواني مردم مو شوند.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې تازه په بدخشان ولایت کې یو څلور کسیزه غیر مسول وسلواله ډله نیولې ده. دا وزارت وایي چې دې ته ورته نورې غیر مسولی وسلواله ډلې به هم ونیول شي، خو خلک وایي په دې هیواد کې د غیر قانوني وسلو پراخه موجودیت ته په کتو باید افغان امنیتي ارګانونه په دې اړه کوټلي او عملي ګامونه واخلي، ځکه د دوی په وینا دا حالت نه یوازې دا چې د نامنې لامل ګرځي بلکې د افغان وسلوالو ځواکونو په وړاندې هم ستر چیلنج بلل کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسولین وایي په دې روغتون کې هر ورځ شاوخوا 15 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړ کیږي. دوی وایي په ورځنی ډول له 150 زیات ناروغان معاینه کوي چې د نږدې 50 سلنه ناروغانو کورونا ټیسټ مثبت وي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان جاپان روغتون په کورونا واټ کې ناروغانو لپاره خالي بستر نشته او په نږدې ټول بسترونو هغه ناروغان پراته دي چې کورونا یې شدید ګڼل شوی. د ډیری ناروغانو وضعیت نازک دی او د اکسیجن د پایپونو په مرسته ساخلی. د یاد روغتون د نرسانو برخی مشر محمد فهیم یوسفی د سیشن بی په ورځ ازادي راډیو ته ویل له معاینه شو ناروغانو د نږدې 50 سلنو نتیجه مثبت وه.
نظر دوهمه سپیته چې دا دریمه سپده نسبتا وخیمه ده، مریضان پکې زیات مړ کیږي. تقریبا موږ په 40 ساعتو کې د 15 اله شپږ یا دغه نه زیات مریضان موږ د لاسه ورکو او وفات کیږي.
خو د روغتیایي مسولانو له دې سرګندونو سره سره کابل ښار کې ګڼګونه په خپل عادي حالات کې ده او ډیر کم داسې کسان تر سترګو کیږي چې ماسکونه اچولي وي او یا نور روغتیایي سپارښتنې مراد کړي وي. دلته ډیری په دې باور دي چې نور نو کرونا وایرس نشته، خو ځینې نور بیا د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو باندې ټینګار کوي.
کورونا هیڅ باور نه لرم، ټول دروغ دي، ځکه چې تیر کال په همدې روشي کې زما ورور سخت ناروغ و. هر چیرې مې چې یو وړ ویل یې کورونا دی، خو چې خپله مې په غېږ کې ونیو او تداوی مې کړ، د خدای په فضل جوړ سو. نو په کورونا هیڅ باور نه لرم،
سر کورلوج مې باور نه لرم.
دا مرض چې وی کنه وی نظافت باید مراد شي په هر وخت کې، په کور کې، په دفتر کې، په خار کې نظافت جزء ایمان ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا دریمه څپه د نورو هغو په پرتله مرګونی ده او باید وارد مخې تدابیرو ته پام وشي. دغه شان روغتیا پالان په ټینګار سره وایي چې خلک هم باید روغتیایي سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیسي.
تاسو لا پیغامونو
د پیغام ریکاس کوم چې په هغه کې د چارواکو ویل چې د روزې په سر کې به موږ به وځه خلکو مرستې اعلان کوم، مرستې به ورکو، ملي دسترخوان نسرې میاشتې کومه کوکه د وچکالۍ ځپلو خلکو ته او نه حکومت او کړه. دا خو د روژې اخر هم راغی او که موږ سره مرستې ونه کړو موږ به ډېرو ستونزو سره مخامخ شو، ځکه وچکالۍ ځپلي یو، غنم نشته، کرنه نشته، وچه وچکالي ده. که حکومت موږ سره مرسته ونه کړي نو موږ به ډېرو ستونزو سره مخ شو.
زما نوم دای کریم الله ولدی خدیج شاله خوست څخه. زه د شهدا او معلولینو په وزارت باندې یو انتقاد لرم. اغه دا چې دوی د تیر کال ماشونه چې دي ملکی معیدینو لپاره نیمایي ورکړي دي، مګر تر اوسه پورې بیا هم نه دي خوړلای. ولې څومره دې وړاندې ما د دوی په سایت او د دوی په ادرس فیسبوک باندې ولیدل چې دوی دا تر کوچني اختر پورې ټولو ملکی معیدینو ته ماشات ورکوي چې دا هغوی ستونزې پرې حل شي او هغوی په اصطلاح خپل کار پرې وکړي، مگر لا تر اوسه پورې دغه کار نه دی کړی.
زما په کوم ځای کې په فراوله یې څوک نه نسته، مکتب نه نسته، چې اوس موږ مکتب وایو، دا به موږ هم د فرای په ورو کې ژوند کوو. ما هم د صحت نه نسته چې موږ خاط وایو دا څه څه تر دې ګرځي.
ستاسو پیغام ستاسی نظر.
فرانسې له مصر او اردن سره په همغږي د اسرائیل او فلسطینیانو د جګړې د درولو لپاره امنیت شورا ته د یو پریکړې کړاندې کړی دی. د دغو درې وړو هیوادونو مشرانو پرون داسې مهال غونډه کړې چې لا هم جګړه روانه ده او د قربانیانو شمیر هم له 200 اوښتی دی. دا سجرړو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات زما همکار وړاندې کړي.
فرانسې له مصر او اردن سره په همغږي امنیت شورا ته یو داسې پریکړې وړاندې کړی چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د اوربان غوښتنه پکې شوه. د فرانسې ولسمشر ایمانی پرون ناوخته یو بیان کې ویلي چې د دوی ولسمشر ایمانوئل ماکرون، مصری سیالی عبدالفتاح السیسی او د اردن پاچا ملک عبدالله پر همداسې یو پریکړه لیک هوکړه ته رسیدلی. درې واړو هیوادونو په دریو مسلو هوکړه کړې: لومړی د جګړې درېدل، دویم اوربند، او دریم همدا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید دا موضوع جدي تعقیب کړي. مصر د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د غزه جګړې ته د پای ورکولو په هدف د نړیوالو هڅو مشري کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر اوسه نه د توانیدل چې د اسرائیل او فلسطینیانو د تازه جګړې په اړه یو پریکړه لیک صادر کړي. د اسرائیل کلیدی متحد امریکا بیا له دې وړاندې په دې اړه د چین، ناروې او تونس لخوا وړاندې شوی طرح رد کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژنګ جون خبريالانو ته ویلي هیواد د اوربند غوښتنې په برخه کې د فرانسې د وړاندیز ملاتړ کوي. دا هڅه داسې مهال کېږي چې پرون هم د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د جګړې ډګر تود وو. اسرائیل پر غزه درنې بمباری وکړې او حماس پر اسرائیل توغندي و توغول. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي د اسرائیل په هوایی بریدونو کې تر اوسه د درش پیتو ماشومانو په ګډون 211 تنه وژل شوی. د حماس تر کنټرول لاندې سیمه کې اسرائیلي بریدونو څخه باندې 400 تنه ټپیان کړي هم دي. د اسرائیل لوري ته د وژل شوو کسانو شمیر 200 تل ور شوی. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تازه جګړه وروسته تر دیون خته چې د می په لسمه اقصا جمعه ته نږدې د مظاهره کوونکو او اسرائیلي پولیسو لنخته وروسته حماس پر اسرائیل توغندیز برید وکړ. د دوی تازه جګړه د دواړو هیوادونو ترمنځ له 2014 کال راهیسې خونړۍ بلل شوې ده.
د اسرائیل او فلسطینیانو د جګړې په ارتباط تازه خبر ده چې اسرائیلي پوځیان وایي چې دوی د لبنان د نن جنې اهداف په نقشه کړی دي، ځکه چې هغه سیمه د اسرائیل په لور توغندي وشتل شوې دي. د اسرائیل دفاعي مسولین وایي چې څلور توغندي د لبنان له خاورې د اسرائیل په لور توغول شوې دي او د دې جواب دوی ورکړی دي.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په منځني سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل عالم او غزنی ښارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 0.5 نیولې شي. د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلې او په پاتې څو دقیقو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې زموږ همکاري لایو موټر چلوونکو سره خواله کړي.
دا ژوند رنگونه.
نو می اسلام دا ود پغمان دی ورسواله يم موټروانی ما
چیرته موټر چلای؟
دا ولایتو ته زم خار کې چلوم.
موټر دې دسه باربری موټر
ده. باربری موټر ده.
چا چې په کېوډي وراوډي
بار چار څه پیدا شي خو دا
مثلا
باربری موټر ده. کور کډا یو شی بل یار څه پیدا شي پس کې بارو ما خپل کرایه ته اخلم وړم ولایتو ته ډیر وخت دا واغانی وړم لا دا شبخانو سامان وړم.
د کرایه په اخستلو کې څومره با انصافه یې لګ اخلي ډیری مثلا یو پیره کله د جنې تر پغمان لاړ سي کړه یې سي څور په اخلي.
یار بی انصافی خو می ولکه په ژوند کې مکړی او نه بی انصاف سړایم. یو سړی ته وایم چې وروره شل زره دغه کرایه ده، خیر د 200 روپۍ ماته کم راک. په ژوند کې ولکه چا سره دروغ میلی ولکه می چا سره دوکم کړی او
د خپل ژوند کې دومره راستي کوي کنه اوسې ګټه راتوي چې فائدہ لري.
ولا پیدا می دغه کړی چې بد ورځ مینه دللې کومه خوازم نه ماده مخرانه
کومه پیسې ستاخلې کور کې خرج مصرف داتمن پوره کینو.
شکر کوي الحمدلله الان راضی کوي.
ول کار سره دي خوشاله خسته سوی؟
ولا نو خدای نه خوشاله يم چالهاله روزي پیدا کوم. په دې ز ډیر افتخار کوم. شپږ زامن لرم، څلور لورګان لرم، یو می مور ده، یو می کړه دا یو می ګور دا بیا
کاریګر ما یواز تاسې یې
ولا کاریګر زېمو دا سی زوی بلند او کاشتر موټر لرم چلای
بیا څنګه دی پلار ګټه ډیره د کری زوی
دی پلار ګټه خود زیاته نه پلار خو منډه کی یو ل زول کی چاولا تبیر تم سیاسره دا بچان می دی
یعنی زوی دی تا کدار ته ګټه لای نه دا
نه کنه زوی خو دی ما زوی څه پروالری زوی اقامت اوی کنه مدل می
او تاسې باید دکمی پیدا کړئ
زو مجبور ل مجبوریت تجزبیر ته شدارم بچان لرم اولاد لرم چاره می نشته چې وینه کوم زه بچا ته لاس جوړ کوم چې ته ماته پیسې راک
په دې لاته خزوند ولري او همیشه کامیاب اوسې